سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. سفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ واستویم. پیل په خبرونو کوو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. ښاغلی ګریفیتس وویل چې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت او په تېره بیا د نجونو د ښوونځیو په مسله هم د امنیت شورا په دې غونډه کې بحث وشو. د کډوالو نړیوال سازمان یو پلاوی له افغانستانه د لیدنې پر مهال ویلي په افغانستان کې د کډوالۍ او داخلي بېځایه شو په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د دې سازمان د مرستیالې میرمن دانیلز په مشرۍ دغه پلاوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت له ځینو چارواکو په ځانګړي ډول بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. اغلی دانیلز ویلي په افغانستان ته د سفر پر مهال د داخلي بېځایه شو وضعیت له نږدې کتلی او په دې برخه کې به د مرستو د جلبولو هڅې وکړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو کې د سیلابونو له امله دوه کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د سیلابونو له امله نږدې 1.5 زره کورونه هم زیانمن شوي دي. په بدخشان کې د کوکنار د له منځه وړلو کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د کوکنارو او د چرسو د کروندو د له منځه وړلو دغه کمپاین د بدخشان په دریو ولسوالیو خاش، جرم او بهارک کې پیل شوی. باختر اژانس د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت له قوله لیکلي په دې درې ولسوالیو کې به په 360 جریبه کرنیز ځمکه کرل شوي کوکنار او چارس له منځه یوړل شي. د پاکستان حکومت وایي وروستیو سیلابونو په دې هیواد کې لږ تر لږه 10 میلیارده ډالر مالی زیانونه اړولي دي. د پاکستان د مالیې وزیر مفتي اسماعیل پاکستانی رسنیو ته ویلی د زیانونو دا کچه خای نور هم لوړ شي، ځکه د خبر چلا هم د دغه واد په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو دراوتلو ګواښونه په خپل ځای باندې پاتې دي. نو موړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. او نن د آسیا جام کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان خپله دوهمه لوبه د بنګلادیش په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه نن ماښام 6:30 بجې پیلېږي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو د آسیا جام سیالیو د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته به لار پیدا کړي، ځکه لومړۍ لوبه یې له سریلانکا ګټلې ده. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس په ورشو د پروګرام معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس وویل
close to 19 million people are facing acute levels of
نو لس میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د امنیت شورا په دې غونډه کې د افغانستان پر سیاسي او بشري مسایلو هم خبرې وشوې. نصیر احمد فائق وویل
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian the fundamental human rights of all
په طالبانو غاکو چې د ټولو ادباو اساسی بشری حقوقو ساتنه او درناوی وکړي. د کډوال نړیوال سازمان یو پلاوی کابل ته تللی او ویلي په افغانستان کې د کډوالۍ او داخلي بېځایه شو په برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. د کرکټ په اړه هم راپور لرو. افغانستان نن له بنگلاديش سره مخ کیږي. افغان لوبغاړی حضرت الله زازای وایي
بنگلاديش سره لوبه پاتې ده، هغه د پاره پوره خبرې کول له خیر سره چې دویم پړاو ته لار پیدا کوو، هغه کې خېلو به ترسره کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. هغه د افغانستان اوسنی بشري وضعیت چې د خلکو لوږه او د کافي خوړو نشتوالی په سر کې دي لوی ستونزې وبللې.
People in Afghanistan continue to face extreme hardship and uncertainty. And let me share some numbers with you.
په افغانستان کې خلک لا هم له سخت ستونزو او ناڅرګندتیا سره مخ دي. په داسې حال کې چې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د افغانستان د نیمایي څخه ډیر نفوس شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او اټکل کیږي چې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د ځانګړي درملنې پرته دغه ماشومان مړ کېدای شي. د غب خبره له افغانستان سره باید یو وار بیا نړیوالې پراختیا مرستې پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې چې بیګا تر سره شوله، د افغانستان پر روانو سیاسي او بشري مسایلو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د حقونو په ارتباط هم خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست مارکوس پودزل په دې اړه وویل: اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې هیڅ غړي په رسمیت نه دی پیژندلی او لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه نورمونه لري. د خلکو استازي حکومت ولي غواړي او نړیوال اجتماعي امنیت. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام څخه پاتې شوي د دایمي استازولۍ شارج دافیر نصیر احمد فائق پر طالبانو غږ وکړ چې د جنسیت، توکمیز او مذهبي هویت پر بنسټ له کوم تعصب پرته د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي.
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian, the fundamental human rights of.
په طالبانو باندې غږ کوم چې د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په دې کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانی استل او د خزو د بشپړ بشري حقوقو بیا اعاده کول، د بخنی اعلان تطبیق او د توقيفونو شکنجه او جبري بي ځای کېدو سمدستي درول، د پخوانوي امنيتي ځواکونو ملکی وګړو د صحرايي وژنو ختمول او د دغو اعمالو د عاملینو محاکمه کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړې او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت باندې بحث کړی چې په افغانستان کې خلک له سختو وزګاریو او همدارنګه د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي. په وروستیو کې سیلابونو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. تر څنګ یې د طالبانو حکومت تورن دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا له دې غونډې تمه ښودلې لی وچې د افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړي چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت وروسته هیڅ افغان د سیاسي ستونزو له امله خپل هیواد نه دی پریښی او هیڅ افغانه کورنۍ له حکومت سره د مخالفت له امله له دې هیواده په زور ویستلو ته نه دی اړ ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د سیاسي ستونزو او د طالبانو د حکومت سره د سیاسي مخالفت له امله اړ شوي چې له افغانستانه ووزي. د یو شمېر بهرنیو موسسو مسؤلینو هم ویلي په تېر یو کال کې همکاران په افغانستان کې له ګواښونو سره مخ وو. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل رپورټ.
یو شمیر افغانان په ځانګړې توګه هغه چې له افغانستان وتلي دي وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه څرګندونې له هغه څه سره توپیر لري چې په تېر یو کال کې تیر شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د کډوالو د نړیوال سازمان IOM لمرستیالی اوګوچی ډینیل سره په کابل کې د لیدو پر مهال ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره راهیسي په تیر یو کال کې هیڅ افغان د سیاسي لاملونو لقبل خپل هیواد نه دی پریشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې متقی د اگست په 28مه نیټه په دې غونډه کې وویل د خوشی ځای دی چې له حکومت سره د مخالفت له امله هیڅ افغان له دې هیواده په زور وتل ته نه دی ارسوي، ځکه چې په هیواد کې بشپړ امنیت تامین دی. خدا په داسې حال کې دی چې د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې ورسته له هغه چې طالبانو پر ټول افغانستان ولکټینګ کړه، سلګونو افغانانو د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پریښود. د احمد شاه نوري په نوم یو کډوال چې تازه کاناډا ته رسیدلی وای په ټلیکام سکتور کې کار کاوه، خو د امنیتي ستونزو او دې کبله چې لونو ته د زده کړو زمينه نه و برابره، ارسو چې خپل دنده پریږدي او له هیواده ووزي.
نوی رژیم یا د طالبانو رژیم کلن ډیر زیات خندونه او مشکلات افغانان ته جوړ کړی دي. ازادي، دیموکراسي ټوله بند ده. کوم تور رژیم چې د خپل جوړ کړی خپل نه باندې صرف هم د دوی خپل او دوی هم فکر کسان د کاوش ژوند کې نور باقی د افغانستان ټول خلک تر ټولو زیات مشکلات لري او د ډیرو غټو سن سره مخامخ دي او دغه مشکلات دي چې حتی دی حتی ټول خلک په ګروګان نیولې دي. خلک نشه کولای شي دې هیواد نه ووزي او د وټو ځنور ته نشه د پاسپورت تامین هر څه ټول باندې. نو په دې خاطر باندې د مشکلات زخت ډیر زیات او بل اخر دې تر شو چې د وطن ترک
د احمد شاه انوري غوندي زرګونو نور افغانان ورسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمنان سول، له افغانستان د امنیتي ستونزو له کبله وتلو ته ارسوي دي. له 15 اگست وروسته چې افغان حکومت سقوط وکړ، تر شپږ اویا زره زیات افغانان یوازې امریکا ته وایستل سول. د بشری حقوقو د څار سازمان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پوره کېدو په مناسبت په خبره کړي راپور کې ویلي چې د کابل تر نیولو وروسته طالب چارواکو د شوزو او جنو پر حقوقو سخت محدودیتونه وضع کړل، رسنۍ تر فشار لاندې راوستي او د خپل منتقدینو او هغوی چې دوی خپل مخالف ګڼي پر خپل سر توقفول، شکنجه کول او سمدستي وجل د طالبانو په سرغړونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید کډوالو نړیوال سازمان چارواکو ته دا هم ویلي چې اوس مهال نړیوال مرستندوی موسسه په خوندي چاپیریال کې خپل کارونو ته دوام ورکوي او په تیر یو کال کې هیڅ نړیوالې بشري مرستندوی موسسه ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د پاملرنې په نوم نړیوالې موسسه په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د راپور خپرولو پر مهال وویل چې له سودان وروسته افغانستان د مرسته رسوونکو لپاره یو خونړی هیواد دی. د دې نړیوالې موسسې سلاکارې ملیسا کورنیټ ویلي وو زموږ اته کارکوونکي چې د واکسین په تطبیق بوخت وو د فبروري په 24 نیټه ووژل سول. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو. دغو بنسټونو ویلي وو چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو په ځانګړې توګه نظامیانو چې له افغانستانه نه دي وتلي نیول، شکنجه کول او وژل یې د اندېښنې وړ دي. په همدې حال کې زرګونو هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ وروسته یې دا هیواد پرېښی، اوس مهال بیرته افغانستان ته د تګ اراده نه لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
هغه افغان خبریالان چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د پی 2 ویزو لپاره غوښتنه کړي خو لا هم د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو ته د تګ په نیت باندې په پاکستان کې پاتې دي. دوی وایي د ویزو موده پوره شوې او د پاکستان حکومت ویزې هم نه تمدیدوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات د همایون هیواد په ریپورت کې.
امگی اتل و باطل افتادن، امگی پریشان و نگران.
په افغانستان کې له 22 کال رسنیز کار وروسته خالد تحسین د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې په کلید رادیو کې خپل کار استعفا وکړه او پاکستان ته لاړه. نو موري وايي محدودیتونو مجبور کړ چې کار وطن پریږدي، خو اوس چې په پاکستان کې د هم لډې رستونز سره مخ ده. اغلی تحسین ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې مشت افغان خبريالان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د ویزو له ستونزو سره هم مخ دي، چې د پاکستاني حکومت له خوا د ویزو موده نه غځول کیږي او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري له خوا هم رستنه ورسره کیږي.
اینجا خبرنگارا مشکل ویزه دارن.
دلته خبري اعلان د ویزي ستونزې لري. ډیرای پر روغتيایي ویزو راغلي دي چې موده نه غځول کیږي. یونټ سی آر بخي په دې برخه کې مرسته نه کوي. زه چې شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې دلته يم، لاول ځل ورته ګروس تل ما سره بخي اړي کنه نیول شوی. کچېرې یونټ سی آر خبري اعلان ته یو سند ورکړی وای چې د پولیسو له مزایمات خلاص شوی وای، کله چې کور کرایه کولای په اسانه به دا کار کړی وای او خپل نورې ستونزې به ال شوی وای. دا بل خبري اعلان سره مرسته وای،
یک کومک او همکاري بوت امر خبرنگار.
اغلی تحسین یوازې لا یو ان ایچ سی آر شکایت نه کوي چې له دوی سره مرسته نه کوي، بلکې د خبري اعلان له ملاتړ بنسټونو هم ګلمنه ده چې په پاکستان کې له افغان خبري اعلان سره مرسته نه کوي. عبدالحد زیرک بل افغان خبریال دی چې اوس په پاکستان کې میشته. زیرک هم وایي د په ګډون ټول هغه افغان خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. نو موړی له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې له دې حالت د راوتلو په خاطر دې مرسته ورسره وکړي.
په پاکستان کې افغان خبریالان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. د مالي امکاناتو نشتون، د ویزو د نیټې پوره کېدل، امنیتي ګواښونه او تر ټولو سخت حالت یې په یو ګونګ او د بسر نوشتۍ په حالات کې شپې او ورځې تیرول دي. مونږ په نړیواله ټولنې او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو څخه هیله کوو چې په پاکستان کې افغان خبريالانو غږ ووري او سنځو ته د حل لار پیدا کړي.
په پاکستان کې مشت افغان خبريالان وایي دند نه لري او د دوی لپاره سخت ده چې په داسې حالت کې د کور کرایه او خپل او د کورنۍ نورې اقتصادي اړتیاوې پوره کړي، ځکه غوښتنه کوي هر څومره ژر چې امکان لري د دوی د کډوالۍ قضیه دی وڅېړل شي او د دوی برخلیک دی معلوم شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بې پولي خبريالانو له ټولنې سره خبرې وکړو، خو د یادې ټولنې ویاندې پاولین ادیسمیول مو پیغام ځواب نه کړ. افغان خبريالان داسې مهال د خپل ستونزو په اړه غږیږي چې د بې سرحده خبريالانو ټولنې د وروستي راپور پر بنسټ د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې له 540 رسنیو څخه 219 تړل شوي او 80 سلنه افغان خبريالان بې دندې شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د آسیا جام کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دوه لوبه د بنگلاديش په وړاندې تر سره کوي. دا لوبه نن ماخام شپږ نیمه بجې پیلېږي. که افغانستان دغه لوبه وګټي نو د آسیا جام سیالیو د څلور غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماته ورکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي نن د آسیا کپ سیالیو په دوام افغان کرکټ ملي لوبډله خپل دوهمه لوبه د بنگلاديش پر وړاندې تر سره کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل د دې سیالۍ لپاره چې د افغانستان پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیلېږي، افغان لوبغاړو پوره تیاری نیولې دی.
افغان کرکټ ملي لوبډله د پوره ښه مورال سره به د بنگلاديش پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي. مخکې له دې نه چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې ګډون وکړي، د دغه سیالۍ لپاره پوره تیاری نیولی. دلته په کابل کې شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ ترسره شوې چې په هغې کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل. بیا آیرلینډ ته سفر وکړو، په آیرلینډ کې ټول ملي لوبغاړي ولوبېدل او له هغې وروسته بیا عربي متحده امارات ته سفر وکړو چې شاوخوا لس ورځې افغان کرکټ ملي لوبډلې هلته په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل.
ښاغلی هوتک هیله وښوده چې افغان لوبډله به بنگلاديش پر وړاندې لوبه په خپلې بریا پای ته ورسوي. افغان لوبډلې د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او که له بنگلاديش هم وګټي نو د دې سیالیو د غوره څلور لوبډلو پړاو ته یې تګ یقیني کیږي. دا د دې سیالیو په ګروپي پړاو لوبو کې د افغانستان دوهمه او وروستۍ لوبه ده. کابل پړاو ته لار پیدا کړي نو هلته به درې نورې لوبې کوي. د افغانستان او بنگلاديش کرکټ لوبډلو ترمنځ تر دې دمه اته شل اووریز نړیوالې لوبې سوي چې 15 افغانستان او 3 بنگلاديش ګټلې دي. همدارز د شارجه په لوبغالي کې افغانستان تر دې دمه 11 لوبې کړې چې 10 یې ګټلې او 3 یې بایللې دي. بنگلاديش بیا په دې لوبغالي کې 2 لوبې کړې او 2 یې بایللې دي. د کرکټ آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې په 28مه پیل شوې، تر اوسه یې 2 لوبې سوي دي. د افغانستان او سریلانکا لوبه، د افغان لوبډلې او د هندوستان او پاکستان ترمنځ لوبه، د انډیا لوبډلې پر وړاندې پای ته رسیدلې دي. په دې لوبو کې د آسیا هیوادونو شپږ غوره لوبډلې لوبېږي. افغانستان، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ هغه لوبډلې دي چې په دوو ګروپونو کې لوبېږي او د دې جام د ګټلو هڅې کوي. هندوستان، پاکستان او هانګ کانګ په اے او افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش په بی ګروپ کې ځای لري. دا لوبې د راتلونکي سپتمبر په 11مه پای ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. وربشو د افغان فلم د ورستیو کارونو په ارتباط د راپورونو په اساس ټاکل شوې د روانیونی تر پایا هغه 15 لاند مستند او داستاني فلمونه ننداړې ته وړاندې شي چې د طالبانو حکومت په مشرۍ د ملي راډیو ټلویزیون او افغان فلم ریاست جوړ کړی دي. د افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل یاد فلمونه چې روزنیز او معلوماتي دي د رواني اونۍ د پنځمه پورس پاریانا سینما کې ننداړې ته وړاندې کیږي. خو یو شمیر فلم جوړونکي وایي طالبان غواړي په دغه ډول فلمونو سره خپل ایدیالوژي په ټولنه کې خبره کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو حکومت په مشه د افغان فلم ریاست وی تر راتلونکو څو ورځو پورې به د ملي ټلویزیون له لارې 15 لنډ او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې شي. د دې ادارې رئیس جاوید افغان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لس مستند دی او 25 نورې داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډېری معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوي دي. کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوي دي. د طالبانو په مشه د افغان فلم رئیس وای دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوي دي. نوموړي وویل په دغه فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې د چمخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي و دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامي او فلمونه دي نه خپروي چې نجونو پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادوي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هر لاري هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خبره کړي. زه ویل لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره. زه مطمئنه يم چې له دغه لاري د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
لدی وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو. د تیر جمهوري نظام د ملي راډیو ټلویزیون رئیس اسماعیل میاخیل ادعا کړې وه چې د ملي ټلویزیون له لارې د انتحاري حملو تمرینات خبريږي او دا یې د ژورنالیزم له اصولو سره په تضاد کې مسله یاده کړې.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
ازادي رادیو ته غوښتله کس څنګه چې په څو ورځو کې پراپورونو خبرونو کې اوري په پاکستان کې سیلابونو سخورانه کړی دی. هلته د سیلابونو له امله د وژل شو کسانو شمیر تر پرونه پورې 1,000 ته رسیدلی او څه باندې 1,500 نور کسان هم ټپیان شوي وو. په څو ایالتونو کې ګڼې سیمې اوبو لاندې کړې دي. د پاکستان حکومت په خپل بودیجه کې د زیان منو سره د مرستو اعلان کړی دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو هم اعلان کړی چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره به خپلې مرستې کوي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت ته.
د پاکستان خارجه دفتر ویاند په یو بیان کې ویلي دي چې د ترکی د حکومت لخوا سلور الوتکې د مرستې سامان سره کراچۍ ته رسیدلې دي چې پکې د خوراک، څښاک، دوایانې او خیمې دي. او په دغه رنګ د متحده عرب اماراتو په مرستې کې شاوخوا 3,000 ټنه خوراکي توکي شامل دي. دوایانې او د اغیزمنو خلکو د سرپنه لپاره خیمې شامل دي. وزیر اعظم شهباز شریف په چارسده کې د سیلاب ځپلو خلقو دوره پر محل اویل چې د 3 ستمبر پورې به د سیلاب نه متاثره هر کور ته 25,000 روپۍ ورکړې دي شي. او د سیلاب د لاسا وشل شوی کسانو خپلو خپلوانو ته به 10,00,000 روپۍ ورکړې دي شي. د بیرانو هیوادونو مرستو پاړه شبا شریف سره د سی اویل:
سیاست کا موقع نہیں ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی.
دا د سیاست وخت نه دی، سیاست به بیا کیږي. دا وخت له خلکو سره د مرستو او د هغوی په خپلو کورونو کې د آبادولو دی. زموږ د ملګرو هیوادونو ایران، ترکیه او متحده عرب اماراتو مشرانو سره مې څو ورځې وړاندې خبرې شوې دي. هغوی له 1,000 څخه د زیاتو کسانو په مړینه خفګان څرګند کړی او د امداد اعلان کړی دی.
امداد کا اعلان کیا.
په بل اڑخ سیڑون کی اندیخنے سرگندوی چے لکا پا تیرو وقتنو کے سو سو زلا دا قدرتی افتنو نا پس دا مرست سمانو نا استعمال پا سی لارے ندے شوے. حسنا چے دا ظلم متاثرو کسانو سره مرسته په صحیح توګه ونشي. په دې اړه خبریال هارون رشید مشال ریډیو ته وویل چې د بیرانیو هیوادونو نه خو مرستې پیلې شوې دي، خو معلومه نه ده چې د دې استعمال به څومره په بهتر انداز کې وشي. هارون رشید زیاته کړه،
خبره چې څو پورې دا چې مستحقین ته به ورسیږي که نه، نو دا خو همیشه پاکستان کې یو متنازع خبره پاتې شوې ده چې کوم متاثرین دي هغه کله هم مکمل توګه خوشحاله شوي نه دي چې څونه امداد ورته ملاو شوی دی. هغوی بیا هم شکایتونه لري، خو حکومت هم یو وس لري چې څو پورې کولی شي. کتو خبره دا ده چې دی کې چرته سیاست ونشي، داسې ونشي چې کوم علاقې د اپوزیشن پارټي دي چې هغوی ته ورکړی نشي امداد، څنګه اوس کے پی او پنجاب کې د پی ٹی آئی حکومتونه دي صوبو کې، نو دا ونشي چې مرکز چې دی دا کم بار نه امداد راځي هغه تش ځان له وساتي یا دی دواړه صوبو له ورنه کی، نو بیا به مسله را منځته کیږي. خو په کار دغه دی چې دا صوبائی او دا سیاست
د چین خارجه وزارت ته هم په دې لړکې ویلي دي چې د سیلاب ځپلو لپاره 4000 خیمې، 5000 کمبلې او د بارانونو نه د بچ کېدو سامانونه پاکستان حکومت ته ورکړی شوي دي، او په دغه رنګه برتانیا هم 1.5 میلیون پاوند پاکستان ته زر ورکولو اعلان کړی دی. د فرانس او د کاناډا له اړخه هم د امداد ورکولو خبرې شوي دي. گوہر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد.
ہر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
د هلمند باغران ولسوالۍ خلک د سړکونو له خرابوالي شکایت لري. باغران ته غزیدلې لار په غرونو تیره شوی او موټر چلوونکي شکایت کوي چې په ساعتونو په لار پاتې کیږي. په دې اړه پام وکړئ لسیمې ندی ریپورت ته.
د باغران ولسوالۍ ته پر غزیدلی کنډ او کپر سړک د روان هغه کومک لرونکي بایپور موټر ژغ دی چې اوس مهال مرکز لشکرګاه ښار ته د باغران ولسوالۍ څخه راورسېدلی. په دغه موټر کې راغلي سپرلی په خاورو او دوړو داسې سپیرې دي چې آن د خپلې کورنۍ غړي به یو نه پیژني، ځکه یاګي ولسوالۍ ته غزیدلې لاره خورا ډېرې لوړې او ژورې لري. محمد رحیم پر دغه لاره موټر چلوي، وایي د لارې د خرابوالي له وجې زیات وخت پر دغه لاره ونې هم تیروي. د باغران ولسوالۍ ته دغه غزیدلې لاره ډیره زیاته ډبرینه ده او په غرونو کې تیره سوې ده، نو ډیر کم موټر یادی ولسوالۍ ته ځانونه روغ رسوي. ولی اکثره وخت په لاره کې بند پاتې وي او څو شپې خراب ولاړ وي. محمد نبی او ولی محمد یو له هغه موټر چلوونکو څخه دي چې یادی ولسوالۍ ته پر غزیدلې لاره په یوه ماندی کې موټر خراب دي. د دې سپرلۍ زیاتره ماشومان او ښځې دي، او شاوخوا دوې شپې او دوې ورځې کېږي چې دغلته سره لمر او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دچیاجی ولسوالۍ ته غزیدلې لاره دومره زیاتې ناویلی لري، بلخوا دغلته خلک د روغتیایي خدماتو له کمښت سره هم زیات مخ دي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي چې دا غرنۍ ولسوالۍ له روغتیایي اړخه هم له پامه غورځول سوې ده.
وسایل نکلا شي نه بل نه مقصد ستړي منطقه ده یعنی نو چې د اخر دولت ورته ده نو دا خو شو وسایل
پرګي ولسوالي واکمن طالبان هم منی چې د یادي ولسوالي خلک په ډیرو برخو کې لستونز سره مخامخ دي. ملا ګل محمد قریشی د باغران ولسوالي لپاره د طالبان ولسوال دی. د جمنه کوي چې د خلکو شته ستونزې به تر خپل مشرانو رسوي
او اباتینه د سوي خدمت نه دی سوي. خو نور الحمدلله د خدمت وخت را رسیدلې دي، د رغونی وخت را رسیدلې دي، د ملک د جوړېدو وخت را رسیدلې دي. موږ الحمدلله د مشکلاتو وزایته در رسیدو ان ثبوت لرو او بیلګې لرو او الحمدلله تر ډېره حده په موټې مو وضعیت کنټرول کړی دی، په کابو کې مې راوستلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د باغران ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو څخه هم د شاوخوا 93% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي او اوسمهال وچکالی او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلي دي او زیات شمېر خلک یې د لوږې سره مخامخ دي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. ښاغلی ګریفیتس وویل چې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د کډوالو نړیوال سازمان یو پلاوی له افغانستانه د لیدنې پر مهال ویلي په افغانستان کې د کډوالۍ او داخلي بې ځایه شو په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د دې سازمان د مرستیالې میرمن دانیلز په مشرۍ د غفلاوي د یکشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت له ځینو چارواکو په ځانګړي ډول بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو کې د سیلابونو له امله 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې د کوکنار د له منځه وړلو کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د کوکنارو او د چرسو د کروندو د له منځه وړلو دغه کمپاین د بدخشان په دریو ولسوالیو خاش، جرم او بهارک کې پیل شوی. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلی د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام، د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ. په پایل کې د ووم ټولګیز د کونکو را بولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت ولولو. خونکي به راته وایي چې یو حجره له څو برخو جوړه ده او وابه ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هر حجره ځانته جلا جلا ځانګړنې لري. وابه ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پښتنو ځوابونه د خونکي په درس کې سره اورو.
وم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت حجرات سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت لپاره یو له بل ډیر فرق لري خو په عمومي ډول لاندې اجزا وی لري چې هر اجزا به تشریح کړل شي. حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي د حجره چار چاپیره پوشلې دي. دغه غشا په پوري زده او سوري لري چې حجره ته د موادو په داخليدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایی مواد ته لار ورکوي چې حجره ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربون ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم یو شفاف نیمه مایع ماده ده چې غلزات په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلزات په یو حجره کې ډیر او په بل حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروټینونه دي. همدارنګه د رشتو او له شکل پروټینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د ارګانیل یا د حجرې د آزادۍ په نامه یادیږي او مختلفې دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشا احاطه کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې یې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننی درس کې یو پزره پوری برخه وړاندې کیږي. خونکې مخته غټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه غټورې ثابتې دای شي او د چاپریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نوزو او په دې اړه بشپړ درس له خونکې اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع غټورې باکتریاوې. غټورې باکتریاوې باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریټ بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلۍ څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انټي بیوټیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولای شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
اوکې درنو زده کوونکو،
لخون کې مو واوریدل چې باکتریا د زینو بوټو پریخي کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مزراتو کې چې کیدای شي د بوټي د لمنځتلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واوریدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خونسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځتلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونه په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوولو هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم دغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پر هغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول رازو هضمي سیستم ته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا یو طبیعي خبره ده. که چیرې یو انسان خوراک ونه کړي، مایعات ونه خلی، کمزوره کیږي، انرژي ختمیږي، نو د دغه انرژي د رفع کولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه دی د تودوخې دی یا دا د تودوخې د کار ترسره کولو لپاره هغه مهمه انرژي چې دغه اخلي او کاری چیرې هغه تخریب شوي حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د ودې لپاره یا په پیخر نور فعالیتونو چې دغه لپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. اینه دا غره کم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، د باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نس داخله دلای. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر زینو پروسو تیریږي، د زینو مالیکولو سره د زینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچنی مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولای سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول رازو هضم تعریفو. هضم چی څه وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کړي چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیت هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی، مری د معده د کوچنی کولمې دی، غټي کولمې دی او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپل په خوله کې ځینې تر کومه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي د هضمي سیستم ټوله برخې په کښې کې راخیستل شوي دي. د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې پخپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومی یا ستونی دی، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچنۍ کولمې راځي او غټې کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پانکراس غده ده، اپنډکس دی. خپله د تریخ کڅوڼه چې د هغه په ینه کې موجود ده چې صفرا تولیدوي، اسناشر چې دی، هغه د کوچنۍ کولمو اوله برخه ده. په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنا چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي. د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنا چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خو دا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناړو غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خورو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونو ته راځو. په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي، یعنې تر دغه عمر پورې، درې کلنۍ عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي. تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشت دانې غاښونه ولري. دا دوه جشت دانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي. د غاښو جوړښت ترازو د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د دباندې څخه دننه طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دې درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چیرته تاسو یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده. بلې غاړه د هغه برخه چې په وری باندې ننوځي او درېیمې ریشه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسو کدلی سئ په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهمې د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیمې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښې په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني چوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځالو کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې دي چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم د غسې لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو، دوه جشت دانې کېږي، شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې. ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي. بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او ملګینوالی دی. پاکس که چیر تاسی متوجه سی د ژبې د سر برخه او منځنی برخه چې دغه خوږ خوند معلوموي، او دغه د ژبې سر خوا چې د یا سر برخه چې دغه ملګینه برخه هم یا ملګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبی اطراف چې دی یا جنبی برخه چې دی هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې دغه تریخوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کیږي. دا درې غدې یو د ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر زامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټید ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي، ترسو یو خود دی خون معلوم سی او بجه تیره دل اسانه سی. دوام ده دی غدو پا وسته بندی یو امایلی زنزایم دی. داغه امایلی زنزایم ترشوکی جی یا افرازی جی پا خلوکی نشایسته چی یو داول کندی اغا پا کشنی مالیکولو بندی بدلی جی. او دره موزیفه ده ده غشو پر مخ بندی دوری ده خورلو رست زینی بکتریایی پاتی جی، ده غزایی مواد چوته پاتی جی، ده غو پا پاکوود که کمک کوی. کومی حلکوم یستونی، کله چې غذا وخوړل سي، وژول سي، دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم حنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقې ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنې خواړه هلته بیا نسي تللی. او د حنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي. کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کېږي داخلیږي، او بل حنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو عضلي ټیوب دی. په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتي متر دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ میجت پرې وهل کیږي یا میجت ډوډۍ زی. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی د زموږ په لاس کې نه ده کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته میجت داخله وو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ میجت انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړ دی. د ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د اینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلي طبقو څخه جوړه شوې ده که چیرې موږ یو مکتاز نیواخو یا په مابینځ باندې نیمی کړو موږ درې ډول عضلې په کې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدې عضلې دي او مایلې عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي تیزاب یا هم نور مواد د غو سره ګډوي او بیا دغه څخه وروسته کوچني کولمو ته استوي. کوچني کولمې پیچلی اوږد ټیوب دی. د بټن پر منځ کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متر دی او کوتر یې 2.5 سانتي متر دی. تر میډیا لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې د غسې هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. دوی خپل پر سطح باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یوځای سي د هضم کچه 600 واره زیاتوي. یعنی څومره چې موږ فکر کوو چې دلته په کوچني کولمو کې څومره خواړه ځای سي تر هغه 600 چنده دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد دي خپل په کوچني کولمو کې شامل دي. د هغه غذا چې هضم شوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخليږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي. غټ کولمې تقریبا یو متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم شوی هغه د کوچني کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي. اند کوچنی کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول اضافي مواد یا غیته مواد هر څه چې دي هغه د دولو څخه تر څلورویشت ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خونکي د انسان د هاضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل او جالب ده چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالېږي او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي او دا به ولولو چې ولې اکثران نباتات په شین رنګ پوښل شوي او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم،
یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبريږي.
داود نن ورځې درسي ساعت هله د نننۍ درس سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هله لرو چې ګرانز د کوونکی د خونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شویو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننۍ درس د خز د کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
Yeah. خبر دانا سپوږمۍ او د